سلامونه د افغانستان په وخت نه هم جوش او سهم ازم تاسو ازادي راډیو ته خوښیاس مخکې ته د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت برانې 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځم بین پورس ویل چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسیدل حکومت په نړۍ کې د نه دیش افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکی، روسی، ایران او پاکستان په ګډون یو لس ودونو ته لسکونه ډیپلوماټان لګلی دي. ریوټرز خبری ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متدربي اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلی دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځي ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغې وخته بند وي چې دوی د خزاقونو په برخه کې لاره هواره نه کړي. د نجونو او میرمنو لپاره علي ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترس یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوقالعاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوترس وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللی دی. ګوترس د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او افغانستان څخه نورې ودونو ته د ترهګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګند کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بله او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پوهنتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځای مسولینو وایي چې پرون د طبې ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړه شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري ایجنس طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف سعدي له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او پنځواتیا ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان که نږدې هر ورځ د ورته خنړۍ ټرافیکي پیښو سبب دی ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د هغې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندي کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ خپلو پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو تلیفوني تماس تنظیم کړ څو هغه د خپل سیمایزو شبکو لري د دوی انتخاباتي کمپاین سره وصل شي. او روسي خبرم دا چې ټاکل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 500 لوبه وکړي. دا لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ روانه لړۍ دویمه یو ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوبه کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف افغان لوبغاړي په شپږو اوورونو کې د 100 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمهید څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعاتو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاک لباندې واخست.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکیل هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومیټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات برق سي د کچې طرفه سينو موږ وس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمشر انټونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړي ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزئیات د اکرام له اکرام راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناکه اړخ بولي. انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پېښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړې او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کوم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیستل شي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه به برایند این نشست ها اقدامی
د دې غړول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو د وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست بیندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې لمخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیر کال کې پر یو شمیر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور څخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سربراز امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې تر انوان لاندې پیو خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خو شمیر افغان کاربان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفا ده چې تل نړۍ ته د هلي په سترګې کتلي او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا کاکړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړي.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یوه کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یوه کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي، او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قاعده او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی، او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لیرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپین کړي دي، چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویرې راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاق په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 موبایل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي، چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزې جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلي، ویلي چې په هغو مخابراتي ارتباطي وسایلو کې چاودنې شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان جنوب او ختیس کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ 13 ورځ هغه مهال رامنځته شو کله چې خلک د 13 ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وجل شوی کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوی وو. د 13 ورځې په دغو بریدونو کې د وجل شوی شمیر 12 وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2000 ډیر کسان پکې ټپیان شوی وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نخښه شوی وسایل د واکی ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلې دي چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوی دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د ورستۍ او چاودنو تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلی تنظیم شوي چاودنې بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18 له برید څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 14 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 14 وویل چې د پیجرونو له چاودنو وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې چاودنو په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 14 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو چاودنې په لبنان کې د ډراماتیکې جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو له مخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړي دي. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړی ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپل ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانستان کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي سره لدې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دی راغلي. دوی سره لدې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي، خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځین ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دا یې بې مخینه اقدام بللی دی. نور حال دا په دې سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راتراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډیره و وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او کډیر شوی و یو وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځندیدلی، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او دا په حیرانون کې توګه تر ټولو لوی مدد ځکه د جمهوریت په وخت کې ډیر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څومیاشت کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کیږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کیږي تقریبا شپږ او میاشتې کیږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډیر ځنډ کیږي. زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکې جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیات وخت میشه که ما د قسمت می ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنې ورکړې، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو $1,500 ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا $500 $1,000 در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمورد.
د یادو شکایتونو او اید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن وپوښت چې د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورټونه ویشلي او دا یې یو بې مخینه اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورټونو د ویش د 3 نویو مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې. داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغه کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مې در مرته ګولایت کې د برېښنا ستونزه په یاد ولایت کې د تخنیکی مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشتون له امله دوی نشي کولی برېښنا رښتې پورې اړوند خپل زده کړې ښه ترسره کړي. عام خلک هم د برېښنا له کمښت شکایت لري. په دې اړه نور حال راپور کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي فدغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سر ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنې کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومتره کې پراته دي خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتوت یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې له ډلې یو ښوونکی محمد حمید ازادي راډیو ته وویل
عمومي مشکل د وسایلو بخش کې څنګه لرو صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خامو مواد داسې د دې ولا کمبود سره بعض وخت لکه موږ مخ یو او عمومي مشکل څه ده هغه د برق چې موږ اسلامي مرد غواړو چې موږ انستیتوت ته برق راکنه. نو موږ مشکلات د برق څه ده که چې طرفه سي نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملیې چې پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد مونږ ترول کولای شو جوړولای شو.
د دې انستیټیوټ د برښنا څنګه زده کوونکی امین الله وای د برښنا پرشته کې زده کړې کوي، خو وای دی برښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېز کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګان زموږ چې د برقي جوړګان دي او یا لوله جملو څخه یادونه د ورکشاپ نصاب تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسنګ تاسو ته موږ ترتیب کړو. فری انرژي دا څه چې مثلا ناغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا د څه کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویګ موږ ته فری برق راکړي. اسلامي امارات د غوښتنه نه ده ځکه چې دا داسې یو مرکزی نشتود ده او مرکزی نشتود ده موږ برق شته لرو ما برق نه لرو، موږ ژوندۍ برق نه لرو، نو کله دلته وریځي بس دلته څه موږ شمسي نه هغه کار نه کوي نو موږ ورته ناست وند شي. نو ښه به دای چې اسلامي امارات نه یو وخت نه لرو چې موږ ته برق اته پای تیرې شوي دي، خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق.
د یاد ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي او وای که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هوارې سي. د یاد ولایت اوسیدونکي 15 کلن نور محمد وای د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده، خو د دې دلته هم کوبل ته اوله کې اول بس د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکولو بیا دغه د فابریکه ورونه شوله اوس دغه رایسي
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړې چې دا مهال 70% کار مخ ته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کورنه شروع دي چې ډېر پښې داسې شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایرانه او د هغه دروازې چې دي د کانال یوه کوستر دروازه او یوه دغه د ګیلاوې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي د بند خړې وبوسي هغه یې اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورد چې د یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکه لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې حالت خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوي شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یونډیفي په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له ستورو ننګونو سره مخ دي. په ځانګړي ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وری میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول $200 میلیون د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه او دغه کمې مرستې د افغانستان له ولس سره کیږي. دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15% 40% چې پاده سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي در ولس پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپل همکارانو ته ورکوي یا قریبانو یا دوستانو ته ورکوي او پاته ولس چې دی ولس دغسې ښه منه استي.
السلام علیکم، ما زده رادیو اوریدونکو کارتون ته سلام نانی کی لوړانی کوم. ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق ده، فرض پر خلکو باندې باید وکړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي. په زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي او یا خپلو درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي. هیڅوک درس نه وایي، دا ولې نه وایي؟ ځکه چاته وظیفې نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پانتونونه ویلی دی خوشی ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دی تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پې ووایي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې برخې ته راغلو مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو، ازادۍ و اوریدونکي خبرونه هم تاسو ته لرو. اوس هم خبرونه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امین خان متقی د پنجشنبې په ورځ ویل چې درې کاله وروسته له دې چې دوی واک ته ورسېدل، حکومت یې په نړۍ کې د نهه دېرش افغان سفارتونو او قونسلګریو کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دې وزارت تیر کال د ترکیې، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون یولس هیوادونو ته لسګونه ډیپلوماتان لیږلي دي. ریوټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې هیڅ نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پېژني، خو چین او متحده عربي اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش ته وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکی اړخ بللی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو خصوصا سره د طالبانو چلند باید د بشري ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. ورسته خبرم دا چې د هرات ځای مسولین وایي چې پرون دغه تیوی ټرافیکي پیښه کې د وی کورنۍ نه غړي مړ شوی دي. طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د طالبانو د حکومت د هرات ولایت دی وایان د یوسف سعیدی له قول وایي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاسو او پنځه سوه اتیا ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکي بې احتیاطي ایښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب ګرځي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دی، به وزلی یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دی ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي، لاسنیوی نه کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم هیروي، خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو.
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدین کایم. ما دا غوښتل چې میک په منطقه کې سیلابې ډېر زیانې رسولې دي. ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میک سره دې کومکې نه وشي او میږ مځکه ډېرې سختې سیلابې ځپلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ورور زموږ د دې کومکونه وسی زموږ تاریخ بندې موږ ته تاریخ نه لکې تاریخم را باندې بندې او نور کومکونه نسته نه بدل ست نه او معاشات را سره ست موږ سره کومکونه کوم ډېر سره مشکلات کې. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زه نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم. دا خبره مې در سره شریکول. ما ول په د افغانستان خصوصا د هلمند په ولایت کې د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي. وس مثال لکه دا د بوست کلا د ډیر د ډیر نړیدلې د ډیر سره ویجاړه شوی د نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته شوی. همدارنګ دا د ګریش په ولسوالۍ کې دلته د زوړ محبس په نامه باندې کلا دا هم ډیر سره ویجاړه شوی. حتی سړکونه پکښې وتلي دي. نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته. نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ، تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري، نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وشي.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټول کارکونکو او پاتې سو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه زما پیغام ترې ځای پورې ورسوئ چې دا زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کومې خادي چې دي او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دي سم کار نه کوي، د شپې نیټ د لسو بجو تشار تر شپږ بجو پورې کار کوي، د ورځې کار نه کوي. او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې د زموږ غږ تر ځای پورې ورسوي چې دغه یو ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي. نو دا به مو هیله ده، موږ د وای فای سره د څه په تکلیف باندې یو، دا مو غږ دی تر یو ځای پورې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته. دوی کې چې روغ جوړ او صحتمند وست، زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري، تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي، خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم، زموږ څخه اگزیټ انتقامونه نه دي اخیستل شوي. د تیرو اتلسو میاشتو اله شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي، د لوري څخه اخیستل کیږي، زموږ څخه نه دي اخیستل شوي. موږ فارغه شوي یو اتلس میاشتې مخته، خو تر اوسه هیڅ څه هیئتو دغه نه دي راغلی چې دغه پروسه وڅېړي، حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي. مخکې د ریاست کمیټې اخیستی، اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی، خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی. زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول شي. ټول محصلین که قابله ګان دي، که فارمسیستان دي، که پروتیز دندان دي او که نرسان دي، ټول دغسې ګرځي. هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی، تاسو زموږ سره سبتنام یا شرط لیست لپاره قابل د قبول نه است. نو خپل مو د ستیامې په ریاست کې څو وارې اپلای لپاره ورغلي، خو موږ نه شرط لیست کې، موږ نه مني، وای تاسو د اگزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي، موږ څو کومې خواته ولاړ شو. زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي وسم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو وادو کې مسافر دي لخواروی لپاره، او چلته کله ولاړ شي بهرنیو وادو ته هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبور شي چې خپل ژوند د بیزاره وي او خپل د وطن هر لازه ورته یادیږي، او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرې ډیر زور غواړي.
وطلال دې شروع او جوړ بوي. نو د ما نظر او د ما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف ده، یونیسا ده، دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي؟ داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ورډېروي، حل کوي نه، ستونزې ورډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی په هر کار کې، او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې تېر وخت یې بلانکېجې کې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراکه ضرورت لري، کومه ده چا ته ورکړي؟ دا خو دوی ټول خپلو جبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسې جب ته وایي که څه کوم؟ دا خلک ټول جب ته وایي، د جب کارونه کوي.
السلام علیکم. ستړي مسي ازادي راډیو کارکوونکو، عبدالنبی افغان یم، د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج لیږم.
اصلي د بادغیس ولایت بنمرغاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي زموږ تر وره هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پر پراته یو، د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسې هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا و د بل په کرایه په سرای کې پراته یو، نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي، او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غاړې ته لیدلی دي. دا دې وکړي چې زما غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو همګرونو ته، ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه چې سلام احترامات ومنئ. ګرانو ورونو، مارمونې دي زما نوم دی زلده چې ستاسو سره زه میسج کوم. وروره دغه د ګرانو وروره، زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه تاسو ته مې وایس میسج پرېښودی دی. هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زر راکړي. وروره دلته ډېر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډېر په بده حالت کې وروره. نو وروره دغه دی مونږ ته مشکلات دغه دی وروره. زما یو کاکا دی د تقریبا د درو شپېته څلور شپېته کالو عمر لري چې تقاعد شوی دی. تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاعدي نه ورکوي. او بل مې پلار دغه دی معیوبه دی، معلول دی، هغې ته هم دغه تقاعد معیوبي نه معاش نه ورکوي. چې هر وخت وروره چې ورشي ورته ووایي، ورته وایي چې نه وروره تاسو باندې آرام دی، او د خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته یې نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه نیسم، ښه شپه مو درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو، زه په سرور دوسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطه دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی، تقریبا تر 2000 شاوخوا په میلیونه د اوبو د کمښت سره مخ دي. بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی، په زمین کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي. زمونږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زمونږ 2500 فامیله د لمریزې شمسیو نه بې برخې شوي دي، چې دوی دغه ساحه چون ډېره د ښار نه لرې ده، په جګه ساحه ده، او لمر سرات ډېر زیات دی، ورکې خلک ډېر غریب دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي، شمسیانې مکملې ختمې شوي دي. نو هیله مې ده چې تاسې طریق نه زمونږ دې ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو، موږ هم خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورکو شوی ځانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کیږي ورک دی که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځې د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات صفر اویا نه دېرش شل څلور سوه دوه اویا بل نمبر دی صفر اویا دوه درې گشت شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا وروره چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکم له سید هر چاته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی پنځو زره افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلې وړاندې کوم بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ په ایران کې قدس نادره کسه وی ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ الله مل سي.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده صفر صفر درې نوي اووه شپږ اووه نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر صفر درې نوي و شپاش و نه دو نه صفر درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی ریډیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د ازادی ریډیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پرې داسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک څه وی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پرلاندې شمېرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته دوه. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته دوه. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم صفر اویا اته پنځوس څلوېښت یو سلو شپږ شپېته صفر اووه صفر پنځه اته څلور صفر یو شپږ شپږ. مننه ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وښ چروغ او جوړ بیاست روزما یو ورو ورک دی د واته میشت کیږي د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای ومن چې کنه ورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 اویا نیوی یو نیوی 215 شمیره ور بیا وایم 0 اویا نیوی یو نیوی 215 مننه ستاسو د همکاري په تمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس ډیر زیاته مننه زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دی مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دی بیا ته دا وسه پرې نه در کسوي دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خماخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خو بچا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت تر سخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زور ول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکشه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 3 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زړه مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړم 0 15 3 7 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دې رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به اوسئ زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی نو کدی زما ځا غوړ نو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم د ډیر وخت ما ودې سره ورکه نو کدی زما ځا غوړ زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنئ په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د ماداباد کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا جا زروي یا د خپله زما غږ خبري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمېره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0006 3 9 2 8. یعنی 0001 4 2 8 1 9 همدارنګه 0006 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا خو وختونه او ښې شېوي. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړی استه. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي 0001 4 0001 3 0 والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسې که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژنګ وو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
سم رب ملی سم را گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم رب ملی سم را گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو
باندې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې رلري د مکان زندگی تیرو ستانه بغیر خوګه جانا.